زیاته مننه مصطفی صدیقی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان او امریکایي ځواکونه وایي په هلمند او د افغانستان په یو بله برخه کې د القاعده او طالبانو دو مهم مشران وژل دي. دا هم اوري چې په ژمي کې له ایران د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ بیا پیل شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وی ګډ ځواکونو په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قماندان وشل دي. د جرمني پولیسو د سه‌شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په حق قضیه کې چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي ولی دی. او فلسطیني چارواکي وایي د امریکا ولسمشر محمود عباس ته تلیفون کړی او ورته ویلي دي چې غواړي د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل. افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه پورس په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګ په هلمند کې طالبانو د سری قطعې د یو بل مهم قماندان د وشلو خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي دا دواړه وسلوال مشران د ګڼو بې ګناه افغانانو د وژنې مسؤل دي او له منځه تلل به یې د دې ترهګرو ډلو فعالیتونه کمزوره کړي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د القاعده شبکې مهم سیمه ییز مشر عمر خطاب د هغو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوی چې اوړ مشپه ترسره شول. تر اوسه پورې خپلواک سرچینو د خطاب وشل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې بیا طالبانو د سری قطعې د قمندان ملا شاولي د وشل کېدو په اړه د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ د اعلامیې په حواله ویلي چې نوموړی د تېرې جمعې په ورځ له خپل مرستیال او درې نورو ملګرو سره په یو هوایي برید کې ووژل شول. د جرمني پولیسو د سه شنبه په ورځ دغلته یو افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په لاس لرلو تورن وګڼه او وینیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي دي. د جرمني په شمال لویدیځ ښار اوسنا بریو کې څارنوالانو او پولیسو ویل چې ګمان کېږي دا کس په هغه کښتۍ کې و چې د 2018 کال په جنوري کې له ترکیې څخه یونان ته په لاره د خرابې هوا له امله ډوبه شوه او نوي سپرلۍ پکې مړی شوې. رویټرز خبري اژانس ویلي دې پیښې یوازې څلور شپې سریش کسان ژغورل شوي وو. د یونان ساحلي ساتونکو 15 جسدونه هم له اوبو ایستلي او د کښتۍ نورې سپرلۍ نادرکه شوې. د اوسنا بروک د پولیسو په اعلامه کې د مشکوک افغان چې په پیښه کې د یونانی ساحلي ساتونکو لخوا ژغورل شوی او یوه میاشت وروسته په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه نوم نه دی یاد شوی. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 350 اوریزو کرکټ سالیو لومړۍ لوبه پرون د افغانستان په بریا تمامه شوه. په پرونۍ لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او د نهه لوبغاړو په سوځېدو یې ایرلند ته 299 منډې هدف وټاکه. له افغان لوبغاړو څخه ناصر جمال 350، رحمت شاه زورمتی 50، راشد خان 48 او شفیق الله شفق شپږ 1.5 منډې جوړ کړې. آیرلند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ایله 100 منډې جوړ کړې او په دې توګه افغانستان دا لوبه د 138 منډو په لوی توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د 19 کرنلو ټیم څخه راغلي مجیب زدران د آیرلند څلور لوبغاړي وسوځول او د مسابقې غوره لوبغاړی وبلل شو. فلسطینی چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې غواړي د امریکا سفارت د اسرائیل پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوی دی. د محمود عباس وای نبیل ابوردینه د سه شنبه پر ورځ ویل د فلسطینی ادارې مشر خاغلی عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړ چې په سیمه او نړۍ کې به سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې تلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ په څو ورځو کې د بیت المقدس پړه او دغه د امریکا د سفارت د انتقال پړه خپل پریکړه اعلان کړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ د تلیفون خبرو جزئیات نه دي خبر کړي. د روسیې دوه ټي یو 95 ډوله ستراتیژیکو جنگي الوتکو پرون اندونیزیا ته پرواز وکړ. دا ګام له هیواد نه بهر د روسیې له پوځي حضور څخه د ملاتړ د څرګندولو په هدف پورته شوی دی. د روسیې دفاع وزارت ویل دا الوتکې چې په عملي او مهماتو ډکې دوه ترانسپورټي الوتکې عملتیا کوله د اندونیزیا په بیاک ټاپو کې کېناستې. اندونیزیا ته د ټي یو 95 ډوله الوتکو پرواز چې اټومي وسلې هم لیږدولی شي د روسیې د پوځي قوت ښودنه او د مسکو لخوا بهر نړۍ ته د خپل پوځي حضور غزول بلل کېږي. اندونیزیا حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په راتلونکي کې به هم د روسیې ستراتیژیک بم غورځونکي الوتکې د هیواد ته پروازونه وکړي او که څنګه څه نه دي ویلي. او ترکمنستان موافقه وکړه چې له ایران سره د 1.8 میلیارد ډالرو لانجه د مالی او سوداګریزو شخړو په نړیواله محکمه کې حل کړي. ترکمنستان وایي پر ایران د طبیعي ګاز 1.8 میلیارد ډالر پور پاتې دی. په طبیعي انرژي غني ترکمنستان روان کال په سر کې ایران ته د ګازو لیږد بند کړ. ترکمن چارواکي وایي د دې لانجې د حل په اړه له ایران سره خبرې ناکامه شوې دي او ایراني لوري پیشنهاد کړی دی چې د شخړې د مالي ستونزو د حل نړیواله محکمه ته وړاندې شي. د ترکمنستان دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد ولسمشر دا پیشنهاد منلی دی. ترکمنستان د 1990 کال د موافقې له مخې ایران ته ګاز لیږدوي، خو اشقابات کله کله په ژمي کې د خپلو ګازو بیه لوړوي. ایران وایي په 2006 کال کې د ترکمنستان لخوا د ګازو په بیو کې 9% کې زیاتوالی په موقت ډول منلی و. تاسو آزادي رادیو اورئ. دفاع وزارت په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د القاعده او طالبانو دوه مهم مشران وشل شوي دي.
القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده، البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی.
افغان ولسمشر وایي غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. دا کار څومره شونی دی؟ په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر اخلو.
مونږ خو ډېر تمه لرو، خو مرکزي آسیا له دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زمونږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 2 میلیارد امریکایي ډالر دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د ژمي په رسېدو ایران په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فراه ولایت معلولین وایي چې حقونه نه ورکول کېږي او چارواکي هم ورته هیڅ پاملرنه نه لري. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا آزادي او اوریدونکو 19 پروګرام خپرېږي. آزادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واورای. افغان او امریکایي ځواکونو د سې شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګ په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قمندان په وروستیو عملیاتو کې وشل شوي دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت وینا او د امریکایي ځواکونو قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې کړې ده. تفصیل له اجمل انسخورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ملي اردو د ملي امنیت او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه وړ مشپه په یو لړ عملیاتو کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان عمر خطاب لاتیا تنه نورو ترهګرو سره وژلی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په غزنی، زابل او پکتیا ولایتونو کې د القاعده شبکې سره د تړلو وسلوالو پر اهدافو شوي.
د القاعده شبکې مشر چې عمر خطاب نومېده، هغه په ګډو عملیاتو کې، البته د وسلوال پوځ او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ډېر شمېر نور کسان هم ورسره وژل شوي دي. 20 نفره د هغوی نیول شوي دي. ډېر ښه عملیات وو. د هغوی 5
تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د سه شنبې په ورځ ویلي وو عمر خطاب چې په عمر منصور مشهور و ملي امنیت، ملي اردو او د نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې له احتیاطه نورو وسلوالو سره وشل شوی. د ملي امنیت د ادارې د خبر پاڼې په وینا عمر خطاب د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې له رهبر عاصم عمر وروسته د دې ډلې تر ټولو لوړ پوړی قومندان و. افغان امنیتي ادارې وایي له عمر خطاب سره په وژل شوو کسانو کې په افغانستان کې د القاعده ترهګرې ډلې مهم غړی قاسم چې په خرم کیانی مشهور و، حسن حمزه، جنید او د دې ډلې نظامي مسؤول مصطفی، درې پنجابي وسلوال او دوه سیمه ییز طالبان هم شامل دي. د دفاع وزارت ویاند ښاغلي وزیر په دې اړه چې د القاعده شبکې د مشر نور ملګري دقیقا چیرې په کوم عملیاتو کې وژل شوي له معلومات ورکولو ډډه وکړه، خو ویل چې په زابل، غزنی او پکتیا کې د القاعده شبکې او ورسره تړلو وسلوالو پر پټنځایونو عملیات شوي او دا ټول کسان په همدې درې ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي.
دغه ډله چې دوی وژل شوي ځکه د دوی ډېر مهم غړی دی. عمر خطاب په دې منطقه کې د القاعده شبکې مشر و. نور کسان هم چې ورسره مړه شوي دي هغه هم ډېر مهم کسان و چې مړه شوي دي، نو د دې سره د دوی فعالیتونه کمزوري کېږي تر ډېره حده پورې.
د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې اعلامیې په حواله وایي عمر خطاب د افغان او نړیوال ځواکونو سره په مستقیمو جګړو کې ښکېلو او پر دې سربېره وسلوالو طالبانو ته د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو د کارولو او د شپې لخوا د بریدونو د ترسره کولو په برخه کې روزنه ورکوله. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ناټو د قاطی ملاتړ د ماموریت د قمندان جنرال جان نیکلسن له خولې ویل شوي دا عملیات په تېر کال کې د افغان ځواکونو د رښتینې پیاوړتیا او ودې څرګندوی دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ویل القاعده شبکه په افغانستان کې د پردې تر شا فعالیتونه لري او نور وسلوالو ډلو ته روزنه او ملاتړ برابروي چې له دې عملیاتو سره به یې فعالیتونه تر ډېره کمزوري شي. د القاعده د دې سیمه ییز مشر وژل کېدل تر اوسه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. بلخوا امریکایي ځواکونو په هلمند کې د ملا شاولي په نوم د طالبانو د سرې قطعې په نوم د وسلوالو د یو مهم قمندان د وژل کېدو پخلی هم کړی. دا فرانسې خبری اژانس د امریکایي ځواکونو د ویان په حواله وایي ملا شاولي د تیر جمعې په ورځ په هلمند کې په یو هوایي برید کې د خپل یو مرستیال او درې نورو ملګرو سره وشل شوی دی.
دا جمل ان په راپور کې مو واوریدل چې افغان او امریکایي ځواکونو د سه شنبه په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې او مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې او مهم قمندان په وروستیو عملیاتو کې وشل شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک بدل شي. ښاغلي غنی دا څرګندونه ازبکستان ته د دورزنی سفر په ترڅ کې د سه شنبه پر ورځ په تاشکند کې خپل سیال سره په یو ګډ خبري غونډه کې وکړي. د دې سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر موافقه او همکاري سندونه هم لاسلیک شول. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د اقتصادي چارو له کارپو وحیدالله غازی خیل سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا ازبکستان په سیمه کې هغه لازم ظرفیتونه لري چې د افغانستان یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک شي. ښاغلی غازی خیل وویل
پخوا افغانستان چې کله خپل صادرات کول روسیې ته نو د ازبکستان له لارې به یې کول، ولې اوس خو ازبکستان مرکزي آسیا ته خصوصا د روسیې په دغه روان دي، د پالیسۍ باندې روان دي، نو افغانستان ته په ښه سترګه باندې نه ګوري. دوی دلته د داعش نه ډېره سخت ویره لري، داعش د ځان لپاره تهدید بولي. هغه څه چې موږ غواړو چې مرکزي آسیا سره ونښلو او مرکزي آسیا نه صادرات روسیې ته وکړو، نورو ځای ته یې وکړو. حتی افغانستان په 2012 کال کې چې موږ وزارت تجارت کې غوښتل نو چې د جورجیا، ازبکستان او اذربایجان لارې، د توري بحیرې لارې، کاسپین لارې افغانستان له اروپا سره موصل شي خپل صادرات کړي. ولې مرکزي آسیا خو موږ ډېر تمه لرو، خو مرکزي آسیا بیا دغه کار کې ډېره دلچسپي نه لري. سره له دې چې زمونږ واردات له مرکزي آسیا نه یوازې 3.2 میلیارد امریکایي ډالر دي، نور قزاقستان نه زمونږ واردات د ورو شته دی، لوبیا شته دی، ډېر شیان شته دی چې هغه موږ له ازبکستان نه، قزاقستان نه کوو. ولې مرکزي آسیا بالخصوص ازبکستان دا موږ سره ډېره دلچسپي نه لري چې د افغانستان سره ډېر صادرات او واردات ولري.
خصخیل څه تاسو هم یادونه وکړه یو وخت د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویندوی هم ویل مسایل ډېر خبر وي، په وخت کې هم ډېر ستونزې موجوده وي. تقریبا څه باندې یو کال مخکې د چین د اورګاډي کارګو سوداګرۍ موادو بار یو کارګو حیرتان تر ورسېدله او افغان چارواکو د دې ډېر هرکلی وکړ، خپل اشرف غنی هم. خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شو چې ازبکستان د دې کار مخه نیولې ده ځکه چې ازبکستان سره ترانزیت کوم تړون موږ نه لرو او نه هم چین ورسره لاسلیک کړی دی. د افغانستان او د ازبکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو چارو کې ډېرې ستونزې وي. ولسمشر اشرف غني فکر نه کوي چې ډېر ناوخته ازبکستان ته ځي؟
هر وخت تجارت اقتصادي اړیکې چې موږ هر هېواد سره هر وخت ولرو دا وختي ده، مګر به هلته یو څوک حاکم دی په ازبکستان چې هلته داسې یو څه ډله شته، فرضاً ازبکستان نه چې افغانستان ته تیل راځي او بیا چې د تیل یوه کمپنی راوړي دوی هر چاته نه ورکوي، یا ځې نور شیان چې راځي هغه دوی خاص خلکو ته ورکوي، هر چا باندې باور نه کوي یا له هر چا سره معامله نه کوي. ځکه مشکلات هلته ازبکستان کې په هغه وخت کې مو اوس هم شته ده. دا ازبکستان هغه نه لري، دلچسپي نه لري دلته په تجارت کې له افغانستان سره، ځکه زه دې که ډېر داسې خوشبینه نه یم له دې نه چې موږ هلته هغه وکړو. موږ باید په نورو لارو باندې فکر وکړو، فرضاً چا بهار لاره ده، په امنیتي یغ باندې موږ باید فوکس وکړو چې دغه لاره جوړه شي، امنیت خوندي شي او خلک تشویق شي چې په چا بهار کې سرمایه ګذاري وکړي. ولې متاسفانه چې هلته تر اوسه پورې هغومره چې باید لازم وای سرمایه ګذاري نه ده شوې په چا بهار کې، یعنی د هندوستان چې کومې ژمنې کړې دي چې په چا بهار باندې به
سرمایه. حیرتان یو وخت افغانستان لپاره ډېر یو مهم بندر بلل کېده، د تورغونډي او دغه راز د اسلام قلعه او د تورخم تر څنګ، البته د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د کمونیستي رژیم په دوره کې ډېر واردات افغانستان ته چې راتلل د حیرتان له لارې راتلل. حیرتان آیا بیرته نشي کولی چې بیرته پخواني موقف ترلاسه کړي که چېرې ازبکستان همکاري وکړي؟
نه، ځکه نشي کولای چې کم موادو ته موږ ډېر ضرورت لرو. پخوا خو داسې وو چې موږ دلته داسې یو رژیم درلوده، د ډاکټر نجیب الله د کارمل رژیم، چې ټوله اتکا یې په شوروي اتحاد باندې وه او ښه لاره ورته د ازبکستان لاره د حیرتان وه چې له مغز نه چای، بوره، تیل، هر شی زموږ راتله. ولې اوس خو موږ هغه سوسیالیست اقتصاد نه لرو، اوس هم د آزاد بازار نه پیروي کوو او حکومت په لاس کې یوازې تیل دي، هغه هم یو فیصد یو نیم فیصد دي، نور خو خصوصي سکتور یې واردوي افغانستان ته واردوي. نو ځکه موږ ډېر اتکا په هغه ځای باندې کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي ازبکستان د افغانستان په یو مهم تجارتي او ترانزیتي شریک بدل شي. په دې اړه مو د اقتصاد چارو د کارپو وحید الله غازی خیل څرګندونه واورېدې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ژمی په را رسیدو سره له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېرې یوه اونۍ کې ایراني چارواکو نږدې 15,000 افغانان په زور له خپلې خاورې ویستلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پر دې بهیره ورسره په افغانستان کې د ناوړه وضعیت په باب اندېښنه ښودلې ده. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په راپور کې اورو.
په دې وروستیو څو ورځو کې یو ځلی بیا له ایران نه په اجباري ډول د افغان کډوالو ایستل پیل شوي دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په وینا یوازې تېره اونۍ 4,512 افغانان له ایران نه ایستل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دغو کډوالو کې تر ډېره هغه ځوانان شامل دي چې د کار په هدف په قاچاقي لارو ایران ته تللي وو. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان حفیظ احمد میاخیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ترکیې په درې اړخیزه غونډه کې له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي.
هغه امار او ارقام چې موږ له سرحدي ولایتونو څخه ترلاسه کړي، 13 اونۍ 4,512 تنه په زور ایستل شوي او دا هغه افغانانو چې دوی په ناقانونه توګه ژوند کوي. دغه ستونزه مو له ایراني چارواکو را په ترکیه کې په یو درې اخیزه ناسته کې شریکه کړه. هغه ژمنه وکړه چې موږ دغه ستونزې ته رسیدنه کوو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د نومبر میاشتې له 19 تر 25 نیټې پورې له ایران نه نږدې 14,000 افغان کډوال له ایران څخه په زور ایستل شوي چې تر ډېره په هرات او نیمروز ولایتونو کې میشت دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه 2,012,000 تنه افغان کډوال له ایران نه په اجباري ډول ایستل شوي دي. دغه وزارت وایي دا مهال شاوخوا 2,000,000 افغانان په ایران کې اوسېږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنري UNHCR له ایرانه د دغو کډوالو لیستنی او په افغانستان کې د دوی د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه دفتر ویان نادر فرهاد په جړه وویل
300,000 نفر سالانه اگر اوسط شه بگیریم از ایران رد مرد.
هر کال 300,000 کسان له ایران نه ایستل کیږي. هغه څه چې زمونږ د اندېښنې وړ دي هغه کډوال دي چې په ژمي کې له ناوړه شرایطو سره مخ دي. زمونږ هیله دا ده چې دې مسالې ته اساسي حل لار ولټول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې به 3,000,000 او 3,00,000 افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شوی ویل شوی چې په افغانستان کې د جګړې له امله کورنۍ بې ځایه شوي او له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستنیدونکي افغانان مرستو ته ډېر اړتیا لري. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دوی د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM او یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه افغان کډوالو ته بشري مرستې رسوي.
لاسفی الله سانگزی او روچې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو خبره کړې دي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغان ښځو په ژوند یو مطلب لیکلی او په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو سازمان د خاص استازي تادامیچو یاماماتو د مقالې یوه برخه هم راخیستې ده. ډیپلوماټ لیکلي افغان ښځې او نجونې آن د ودونو او یا ورونو ته د بدلېدو په حالت کې هم له ډېر تاوتریخوالي سره مخ کیږي او په دې راز پرېکړو کې هیڅ واک نه لري. د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامیچو یاماماتو د مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې د افغان نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه دوام لري او په افغانستان کې په خاصه توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغوی سره بد سیتی چلند کیږي. یا ماماتو د ملګرو ملتونو د یو راپور په اساس ویلي لک تر لګه 80% افغان ښځې په یو باندې د هغوی د جنسیت په خاطر زورول کیږي. یوې وړې افغان انجلۍ ټول عمر په زندان کې لیوې قاتلې مور سره تیر کړ. دا د انډیپندنت برټانوي خبرونې د یوې مقالې عنوان دی چې له نیویارک ټایمز یې راخیستې ده. خبرونې لیکلي مینا په زندان کې پیدا شوه او همدلته له لس هاوس تونزو او ناروغیو سره رالویه شوه. انډیپندنت خبرونې د دې مور شیرین ګل یاده کړې او ویلي دي چې له 2001 تر 2004 کال 28 ټکسي چلوونکو په وژلو او د هغوی د موټرو په غلا تورنه ده. هغه د مجرمینو د یوې کړۍ مشره وه او دا ټکسي ونان یې خپل کور ته بیول. په مقاله کې د مینې په حواله راغلي چې وایي غواړي بهر لاړه شي خو په زندان کې هم خپل مور یوازې نشي پریښودلی. وروسته له هغه چې مینا دې نړۍ ته سترګې وغړولې مور یې له اعدامه بچ شوه. د راپورونو په اساس د افغانستان په زندانونو کې نږدې 1000 تنه ښځې د وژنو، مخدره موادو قاچاق، له کوره د تیښتې او لسګونو نورو جرمونو په خاطر بندیانې دي. د بشري حقونو فعالانو په وار وار اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ناسم دودونه، صحرایي محکمې او خپلسري هغه څه دي چې ښځې عدالت ته له رسېدو پاتې کړي دي. ګارډین ورځپاڼې له جرمني نه د یو افغان کډوال په ایستلو مطلب لیکلی دی. د جرمني حکومت د دغه افغان پناه غوښتونکي د ایستلو په خاطر د خپل قانون په ماتولو تورن دی. دا 18 کلن افغان ځوان که خپل هیواد ته ستون کړی شي او به وژل شي. ګارډین د دغه ځوان نوم نه دی اخیستی خو ویلي دي هغه ښایي له 80 نورو کسانو سره د چهارشنبې په ورځ یو ځای افغانستان ته واستول شي. دا ځوان په 15 کلنۍ کې له هیواده وتلی و او 21 کاله کېږي چې خپل وطن ته نه دی ستون شوی. د ګارډین په خبره جرمني او نور اروپایي هیوادونه د بخښنې نړیوال سازمان لخوا تورن شوي چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، ځکه پناه غوښتونکي په داسې حالت کې بیرته افغانستان ته استوي چې د هیواد ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو له پلوه په لومړۍ لیکه کې دی.
د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې د فراه ولایت معلولین وایي چې حقونه نه دي ورکړ شوي او چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. د چارواکو په نامه په فراه کې تر 3000 زیات معلولین موجود دي چې د جګړو او ناامنۍ له امله شمیر لا زیاتېږي. تفصیل د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو.
په فراه ولایت کې د معلولین د اتحادیې مسؤول انجینر ضیاءالدین وایي چې دغه ولایت چارواکي معلولین ته هیڅ پام نه کوي. د ده په خبر له یوې خوا امتیازونه پر وخت سره نه ورکول کېږي او له بلې خوا په هیڅ ادارې کې هم په کار نه ګمارل کېږي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
قانون مطابق ځینې حقوق او امتیازات لري چې هغه هم په هیڅ ادارې کې او په هیڅ دولتي ارګان کې هغه هم نه دي ورکول شوي دي. او ډېر نادره ریاستونه وایي چې دوی د معلولینو هغه د استخدام سامیې په نظر کې نیولې وسي.
په ورته وخت کې ځینې معلولین هم د دې سره د ځینې ادارات ناسم چلند څخه شکایت لري. د دې په خبره هر هغه څوک چې زور او واسطه ولري په ادارات کې په کار ګمارل کېږي، خو هغه کسان چې دا دوه نه لري حق یې نه ورکول کېږي.
هر څوک چې زور لري هغه بس کوم پارتي کوم په واسه چې کېدل هغه خپل حق کولای شي چې لاسته راوړي. کوم کسان چې بیا نشي کولای هغوی بیچاره او غریبان پاتې دي، همدارکه مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي چې د یو کار څخه بل کار ته
حل مشکلات دي.
هارون چارواکي هم د مالونو جن ستونزې تاییدوي. د فراه ولایت د کار او ټولنو چارو ریاست رئیس وحید الله صافی وایي د جګړې زیاتوالی سره شهیدان د ورسو په شمیر کې هم ورځ تر بلې زیاتوالی راځي او دوی ټول ته دوی په یو وخت سره رسیدګي نه شي کولی. دا په خبر د مالونو د وضعیت د ښه والي او په دولتي اداراتو کې دوی شمیدو په اړه هلې ځلې روانې دي.
دی وختونو کې ډېر بد حالات و، جنګي حالات و، نو یو تعداد ورونه د موږ شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي. البته دا لړۍ داسې جریان لري تر څو پورې چې موږ په ملک کې دا حالات دا جنګونه وي، نو زه په کال کې تعداد د شهیدانو د معلولینو دا مخ په زیاتېدو ده.
باید ووایو چې په فراه ولایت کې تر 3000 زیات معلولین شتون لري چې اکثره یې په ژوند کې ډېرې ستونزې لري او د چارواکو د نه پاملرنې څخه سر ټکوي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سر و سی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید.
دا سیمې په حالاتو کې د فلسطین مسأله راخلو. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدله، د امریکا ولسمشر پرون د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د اسرائیلو سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. خو اوس تازه خبرونه وایي چې د امریکا ځینې ټاپ یا لوړپوړو چارواکو خبری رسنیو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ به نن خپل هغه پلان اعلان کړي چې له مخې د بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه مني. دا هغه پریکړه ده چې کېدای شي په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی زیات کړي، ځکه تر دې مخکې د امریکې پالیسي یا تګلاره دا وه چې د بیت المقدس راتلونکی به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د خبرو اترو په وروستۍ مرحله کې ټاکل کیږي. اکثرو عرب مشرانو او د اسلامي هیوادونو مشرانو خبرداري ورکړې ده چې دا ګام خای په سیمه کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ پیل کړي. تر دې مخکې اجمل اند د رپورت در اوروي چې پرون د محمود عباس او د غراس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ په تلیفوني خبرو کې پر کومه مسله خبرې شوې دي؟
د فلسطیني ادارې یو ویاند وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته په ټلیفون ویلي چې غواړي د اسرائیل لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا به په دې معنا وي چې امریکا بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د دې اقدام په اړه په زیاتېدونکې توګه خبرداری ورکړل شوې. د محمود عباس ویان نبیل ابو رودائنا د سې شنبې په ورځ وویل د فلسطیني ادارې مشر ښاغلي عباس ولسمشر ټرمپ ته د دې پریکړې د خطرناکو عواقبو په اړه خبرداری ورکړې چې په سیمه او نړۍ کې به یې سولې، امنیت او ثبات ته پیښ کړي. د فلسطیني ویان دا نه دي ویلي چې آیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ترمنځ د ټلیفوني خبرو کې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال لپاره کومه مشخصه نیټه یاده شوې کنه. خو ابو رودائنا ویلي محمود عباس ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې دا بیت المقدس ختیځ به د راتلونکي فلسطیني دولت پایتخت وي او دا به بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال د مخنیوي لپاره د نړۍ مشرانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ او محمود عباس ترمنځ ټلیفوني خبرې تایید کړي خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر ټرمپ او محمود عباس په داسې حال کې خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ تر دې مخکې ویلي وو ولسمشر ټرمپ به په څو ورځو کې د بیت المقدس په اړه او دغلته د امریکا د سفارت د انتقال په اړه خپله پرېکړه په ډاګه کړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په یو رپورټ کې وایي بیت المقدس چې اسرائیل او فلسطینیان دواړه یې پایتخت بولي، که امریکا ورته له تل ابیب څخه خپل سفارت انتقال کړي نو دا به د دې سپېڅلي ښار په اړه د امریکا د سیاست ټاکونکی وي. عرب مشرانو خبرداری ورکړی چې د امریکا د ولسمشر دا ګام به په سیمه کې تاوتریخوالی او بې ثباتي زیاته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا خبرداری ورکړی چې که امریکا متحده ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني، ترکیه بل اسرائیلو سره ډیپلوماټیکي اړیکې قطع کړي. دا بیت المقدس ښار پر یهودانو سربیره د نړۍ د مسلمانانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی دیني ارزښت لري. همدارنګه فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي.
لا اجمل انس هم وردل چې د امریکا ولسمشر پرون د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته تلیفون کړی دی. ورته ویلي دي چې د پلان لري چې د امریکا سفارت د اسرائیل له پایتخت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. خو اوس تازه رپورټونه وایي چې امریکایي لوړپوړو امریکایي چارواکو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر به نن بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه ومني. دا هغه څه دي چې د امریکا له پخوانۍ پالیسۍ یا تګلارې سره فرق لري. متحده ایالاتو تر دې مخکې ویل چې د بیت المقدس راتلونکی به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو له مخې ټاکل کیږي. که څه هم چې بیت المقدس د عیسایانو، مسیحي، د یهودانو او مسلمانانو ګډ سپېڅلی ښار ګڼل کیږي، خو د نړۍ اکثر هیوادونه پر دې ښار د اسرائیلو واکمني نه مني. په عین وخت کې د امریکا یو مقام ویلی دی چې ولسمشر ترامپ بنن په دې اړه څرګندونې هم وکړي. داسې یو لپټاپ جوړیږي چې د ګوتو په لمسولو فعالیږي او د خپل خاوند د ګوتو نښان هم پیژني. اسمت ساروانې پاډاوري.
داسې لپټاپ جوړ شو چې د ګوتې په لمسولو چالانه او ګل کیږي او د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني. تر دې وړاندې دا ډول موبایلونه ډیر راوتلي، خو دا لومړی ځل دی چې ګوګل کمپنۍ د کروم بوک په نوم د ګوتې په لمس د لپټاپ د کار کولو د اختراع حق ثبت کړ. دا لپټاپ د خپل کاروونکي د مخ وضعیت ته په پام خپل شیشه یا سکرین تنظیموي. نو که د لپټاپ کاروونکی پر چوکۍ تکیه وکړي، د لپټاپ شیشه په اتومات ډول او بیل دی چې کاروونکی ځان ته تنظیم کړي خپل وضعیت بدلوي. په حقیقت کې د لپټاپ سکرین خپل وضعیت د کاروونکي د ناستې حالت ته پکتو بدلوي. په دې لپټاپ کې څو سینسرونه ځای پر ځای شوي چې یوې د کاروونکي او سکرین ترمنځ واټن سنجوي، بل د ګوتې لمس پیژني او یو بل سینسر د کاروونکي د مخ وضعیت میچوي چې سکرین هغه سي تنظیم کړي چې کاروونکي ته سم ښکاري.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. افغان امریکایي ځواکونه د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د القاعده شبکې یو مهم مشر او همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان په وروستیو ورځو کې وشل شوي دي. د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیم کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د دریو 50 اوریزو سیالیو لومړۍ لوبه پرون افغانستان د زیاتو رنزونو په توپیر وګټله. دا جرمنی پولیسو د سه شنبې پر زغلته او افغان له ترکیې څخه یونان ته د انسانانو د قاچاق په هغه قضیه کې په تو په لاس لرلو ونیو چې لسګونه کسان پکې وشل شوي وو. د امریکا یو شمیر چارواکي وایي ټاکل شوی د شنن ولسمشر ترامپ په یو ځانګړي اعلان کې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه یاد کړي. دا هغه کار دی چې د منځني ختیځ د اکثرو هیوادونو مشرانو سره مخالفت څرګندوي. او د روسیې دوه ټی یو 95 ډالر ستراتیژیکو جنگلو ته کو پرون اندونیزیا ته پرواز وکړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي تر هغه چې په هیواد کې لوګو بیکاری خدمت شي د جنگ او تاوتریخوالي مخنیوي ناشونه ده. واصل وصال په دې اړه رپورت برابر کړی.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون په باور لوګو او بیکاری دوا هغه عمده لاملونه دي چې په هیواد کې جګړې او بشري سرغړونو ته زمینه برابره کړي. دغه کمیسون مشر سیما سمر د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د بشري حقوقو د نړیوال ورځ او د جګړې قربانیانو ته د درناوي په مناسبت جوړ شوی کانفرنس ته ویل که د برخې ته لازمه پاملرنه ونه شي نو په لوی لاس وسلوالو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه مساعدېږي چې له بې وزګارو ځوانانو نه د خپلو شومو اهدافو لپاره استفاده وکړي.
درنو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې لږ تر لږه د افغانستان نیمه نفوس له لوږې او بیکارۍ رنځ وړي. همدغه فقر او بیکاري ده چې بشري سرغړونو ته زمینه مساعدوي او دغه شان وسله والو مخالفینو او مافیایي کړیو ته دا زمینه برابروي چې زموږ له ځوان نسل او بیروزګار خلکو نه ګټه واخلي.
اغلی سمر وایي که حکومت د ټولنې بیوزګارو وګړو ته د کار زمینه برابره نه کړي، دا مسله به په لوی ناورین واوړي. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په خبره د لوږې او بیکارۍ ترڅنګ د نفوسو زیاتېدل هم یوه ستونزه ده چې د مخنیوي لپاره باید هڅې وشي. د دغه کمیسون د معلوماتو له مخې د افغانستان د وګړو په شمېر کې هر کال په داسې حال کې 3% زیاتوالی راځي چې دغه هیواد په کلني ډول 0.5% اقتصادي وده لري. د نړیوال بانک د وروستیو احصایو له مخې چې افغان حکومت هم تاییدوي، په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان وزګار دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د مسولینو د معلوماتو لمخې هر کال د کار په شرایطو برابر 1400 افغان ځوانان د بیروزګارو کسانو په شمیر ورزیاتیږي چې دا یو لوی ستونزه ده. د پداسې حال کې ده چې یو شمیر وزګار ځوانان له حکومت غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي، کنه نو د دوی په خبره د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره مجبور دي چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو سره یو ځای شي. په افغانستان کې روانې جنگ جګړې، نام نه ټولنیزې ستونزې، د کار ټیټ ظرفیتونه، له هېواده د پانګې تېښته او په حکومتي ادارو کې شته فساد د بیکارۍ لامل شوی چې بې وزلۍ ته یې لار هواره کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بیا یادې غونډې ته په وینا کې وویل، په هېواد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي هدف د خلکو او پولیسو ترمنځ باید د اعتماد فضا رامنځته شي. ویس احمد برمک وایي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون سره به په ګډه په هیواد کې د عدالت ټینګښت ته کار کوي.
موږ تاسو ته ډاډ درکوو چې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به یو قوي رابطه رامنځته شي، او ستاسو د وړاندیزونو او څېړنو له مخې به اقدامات کوو او ستاسو همکار به یو.
بلخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د حکومت رهبري په ځانګړي ډول افغان ولسمشر اجرایه رئیس په دې هڅه کې ده چې په هیواد کې د بیکاری کچه راټیټه او د خلکو په ژوند کې خواله راولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. ستاسو دوستانو په پیغامونو کې تر ډیره په هیواد کې دننه د جګړو او نورو ناخوالو له کبله د بې ځایه سوي کورنیو شکایتونه راغلي. په تیره بیا د ژمي د سړې هوا پراتلو سره د دوی ستونزې ډېرې زیاتې سوي دي، او په پرله پسې ډول د حکومت او نورو اړوندو مسؤلینو څخه د مرستې غوښتنه لري. د نن ورځې پروګرام مو همدې ستونزو ته ځانګړی کړی، او د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت له چارواکو سره غږېدلی. لومړی به ستاسو هغه پیغامونه وروچه د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه مو راستولې دي.
السلام علیکم، زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی، دلته وروره زمک کې را کول نه دا درې کال دوه چې زمک کې را کړی دي. مخکې را کاول دي د 2 روپۍ ارشم تاول کړی دي، ځینه پلاس را سره دي، د پنځینه زمک بند ده. کله وای وروره نه دا وته کیږي، دا چې شنبه کیږي، د شنبه کې وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي. السلام علیکم.
سلامونه امیکی هلی، موږ تقریبا درې سوه کوره د زمرات څخه مهاجرین راغلي و. هلته د شوبهان د شوبرغان علاقه او دارنګه د سریپول په دانشکو کې تر شنه اسمان لاندې ژوند کوو. کوچنیان مونږ ټوله یخ وله، هاکم موږ ازغو شی د معلوس و، هغه ټولو مکمله پریشان ورونه ور واچلو. د هغه منطقو څخه پسې را واخیستلو، اوس دلته په دغه سیره ډاک باندې ژوند کوو. نه حکومت او دارنګه هیڅوک نه دی راغلی پر موږ پوښتنه نه ده کړې. حکومت موږ سره هیڅ نوه همکاري نه ده کړې. نو موږ هیله کوو د حکومت د مشران څخه چې موږ دغه آواز واورې، نکږدي لورو نه داسه ناسه بس هغه سرونه د ماشومان سره راباسلي دي. ماشومان مو ټوله داسې شپې یخ وله، یخ ډېر یخ دی په دې منطقې کې. وسلام.
السلام علیکم، زه د باد غسته ولایت د غورمرز ولایت له سوالین څخه سره اړیکه یم. ما د ازادي راډیو څخه دا پیغام دی چې موږ کوچنیان لویان ټول د یو ځای لاسو مو او موږ اواز د لوړو لوړو څخه د اواز تر ورځو ورته چې موږ خو ورته دي. موږ یو خپل په تسجیل او په خیمه کې نه چې حکومت نه پرېږدي تاسو ته پرې د دې څه دي چې له خپل پرې د ټول او له سنو ټول په دې ټول څه ته. السلام علیکم.
د ځان د ولایت د خوښیتی د ولسواری څخه زغیزم مور دایسه د ستونز سره مخه مخې چې د دایس تلاس څخه وس برابر تقریبا زر کوره دلته راغلی، چې نه خیامسته نه کردېسته نه زوخته نه بلسته. معلومه ټوله یا په چیر یا چپا باندې ولاړه، هغه کردې وو، هغه زوغه وو، هغه حساب چې وو، هغه ټوله د ایشانو راڅخه وسوځي. نو اوس د سړک پر غاړه باندې پراتی زر کوره یا دوه تینځله سوه کوره. نه مو ارباب غم خوري، نه مو والي غم خوري، نه مو بل غم خوري. نه موږ ته اجازه راکوي چې موږ د مزار یا د کابل و خواته تیر شو. نو که چیرې زموږ دغه غم خوري هر سړی چې په وسه ده هغه را سره وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. د یخ خوا یخ هم رالی، د یخ خوا ژمه هم رالی، د یخ خوا لنده بل هم رالی. زله نو زمور دغه غمخواري باید چې تاسو وکړي ژر تر ژره کوه نه شي. زموږ کوچنیان وو، زموږ سیاسري وو، زموږ سپینډري ګرده د بینت خولاړه وو، سم په ورځ پنځه ولس ځایونه په خاورو ته سپارو. اوس د شبرغان د ولایت پر پاخه سړک په انډي کې باندې ناست چې چا کوډله درولې ده، چا څشي درولې ده. بس نن په سبا، نن په سبا باندې مرتدا شل پنځه ویشت کې کېږي چې دغه ټال را کوي. وسلام،
السلام علیکم. جمعہ مظاہر ہو تک جو سرپل ولایت و سیدم کے تخمیناً شلش بے کے لیے چاہیے دا طالبان و دا دغدا نامنی دا وستیت خدا دردار دا ولسون دا خوشتی دا ولسوالیت خدا تخمیناً پنزه زر تلور زر کور رماجر سوی راغلی دی یو سل کور تخمیناً پا دغا کی دی پا تاشگزار کی دی چی سروی سوی دا تو اوس چا کم مسجد کو مگنه دی وسره کنه نو دی او مات گر د ورځ د ماجرین ور اسد تو خلی تو ولاری توک نست چې څه کو ما کور سره وکی. دا خلق به سر پنا دی د سوخ شي نه لري، د خوراک شي نه لري، چنتا کو کمپل شي نه لري. کچنیان په یخ کې تر سهار پورې ناست دي. نو دغه زموږ دغه اعلان چې دی و ټول رسنۍ ته ورکول سي چې دغه خلکو ته څه کومه کونه وسي. پنځه اتیا کوره، شپږ اتیا کوره سرویس سوی ده، لیکن چا شی نه دی ورکړی تر نن پورې، هیڅ شی نه دی ورکړی. السلام
علیکم. کور څه ماجر راغلي، هغه وایي مسجد روان دي، موږ د سرپناه ځای ولا قدرو په خیمو کې مګزاره ده. هغه چې راشي ګ د دا مړو ته ور په نو والي کې موږ د پراتې یو، خو بس چې راشي هغه د مړو خلک یوسي.
موږ دا یزاده حکومت ولت ته دغه دوه زره کوره ایسایو په چرګوټي کې میدان کښې هم باژونه راشي غوایي، په خلبیسات کښې هم غوایي، په کور شاته هم غوایي. ټول را باندې هغه د چوکه ده، ټوله زوبله ده، ټول یې سټی شوې او ډېر مشکل یا سره مخامخ یو.
د جوزجان د ولایت د پوري خراسان پر دا غاړه موږ په زراو مخلوق پراته یو. د یخ کلاس شپې په خیمو کې کار کوو، نه د سوانګ شی لرو، نه د سسنګ شی لرو، نه د پرېوتنګو شی لرو. خو د اربابانو د لاسه، د نورو محصلینو د لاسه موږ په شپه شل پنځه ویشت کوچنیان په یوه سونده روز کښې موږ په خاورو باندې څخو. نه د لور د کوټو ته د تصمیم را ته نیولی، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د خیمو. په دا یوه میاشت دوې میاشتې موږ دلته راغلي یو. نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته وعدې را کوي، تر دا ننه پورې موږ در بر در لږ سر لږ پسې وځو ښځې دلته ګرځو. زموږ غمخوري هېڅوک هم نه کوي. زموږ په مشکلاتو داخل بابان هم دی، والد جوزجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید ژر تر ژره ال شي. که ال نه شي موږ د ستونزو سره مخامخ یو. سلام،
السلام علیکم. زه شریخ الله رضا بل ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر محمد اشرف غني او د اجرایه رئیس څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کښې د مهاجرینو شهرک یو اته و نه کاله مخته دغه نمرې و دا مهاجرینو ته توجه سوي دي. هېڅ برخلیک یې تر اوسه معلوم نه ده. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه نمرې چې توجه سوي دي، یا دې لغوه کړي، یا دې دغه خلکو ته چې سپارلي دي دا خلکو ته یې توجه کړي دي. دا نمرو باندې دې کاچرو کړي، هم به خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، او هم به زموږ ستونزې د کورو ور سره حل شي. ځکه موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ یو. د بل په کورو، د بل په خونو کښې شپې ورځې سبا کوو. په ښار کښې زه د بل په کور کښې اوسېږم. نو زموږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، باید چې زموږ غم وخوړل شي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت ته څه خبرې کوم. د روزګان ولایت اوسېدونکی یم. چې دا زموږ د مهاجرو حق را ووځي، دغه موږ ته په څه وخت نه راکول کېږي. وسلام.
وعلیکم السلام ګرانه وروره. ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو واورېدلې. د ژمي ساړه، بېکوري، ځنډنۍ مرستې او کارونه او داسې نور هغه څه دي چې اکرام الله اکرام د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره پرې غږېدلی دی. او په سر کې ښاغلی میاخیل د کډوالو د شمېر په اړه راته وایي.
د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا یو میلیون تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتون و سخر دیر زمان هیوادوال ده جگرو او طبیعی پی خول عمل دنن پا هیواد که بیزای شوی و سا کالی ده غشمیره را تیتا شوی شاوخوا سلور سو وزارتان از من هیوادوال دنن پا هیواد که بیزای شوی ده کدوال و رسنیدون کچار و وزارت لخپل و ملی و نرائیوال و همکارانو سر پا گده حسا که ترسو دوی ده غب شری خدمات روان دیکلی سا کالی هر کال منگا پا جمی که بیزای شو و کورانه و تا دمرستو پا برخه که خپل پلانونه جوره و سا کالی هم لطی رو دری و میاشتو راهی سی منگا پا دی برخه که کار که و حق عرضوانه او سروی چی منگا وکره سا کالی دی جمی پا موسم که شاوخوا اتاوی ازار کورانه چی نگده نیم میلیون تنه کیگی دوی اغا بشری مرستو تارتیال لری پا دی برخه که منگا یو پلان جور کرده یا پلان تصویب شوه پنځلس میلیونه ډالر د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا و چې اته میلیونه ډالر موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي خو د اوه میلیونه ډالرو د بودیجې له کس سره مخامخ یو موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوې په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي لکه بامیان میدان وردګ پکتیا او نورو ولایتونو کې په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه شاوخوا څلور سوه کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر د یونیسیار د مشرې د کابل د والي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کو چې دغه پروسه پیل کړو
تاسو یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته د حکومت برنامه چې پیل شوی د هرې کورنۍ ته $200 او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې د کمپلې او د نورو شیانو په شمول باندې فکر کوئ دا مناسب مرسته ده یعنی د دوی ستونزه به حل کېدی شي
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بیزای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېدي یو بل چیرتا کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي بشري مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې خو بیا هم د بیځای شو په شمېر کې ډیرواله راغله یعنی زمونږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وکړي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شي او دغه بېځای شوي حالت څخه دوی ووځي په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یوځای شوي تیر کال هم سلګونه کورنۍ منګه هڅه وکړه چې خپل ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنۍ د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه یو شمېر کورنۍ بیرته خپل اصلي سیمو سره یوځای شي
دا کوم مرسته چې اوس پیل شوې ده په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي دا د څومره مودې لپاره ده مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرسته د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرسته پیل شوی او د کال تر پایه پورې د مرستې دوام کوي په یو شمېر ولایتونو کې لوړاندې دغه مرستې پیل شوی وي په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوي په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوي د بېځای شو کورنیو سروې ترسره کیږي مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي زمونږ کوم هیوادوال چې بېځای شوي هغوی سروې کیږي مستحق کورنۍ پیژندل کیږي له هغه وروسته دوی سره مرسته
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي
فقط یو ځل دغه مرسته دوی سره کیږي یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بېځای شوي کلونه کلونه کیږي چې بېځای شوي خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي، هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کېږي.
ډېره مننه میخیل صاحب. راستنېدونکو کډوالو په اړه باندې د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لدی؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنېږي؟ تیر کال دا شمېرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمېرې راته وایي.
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 400,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې په استثنا د 2014 کال.
وزارت خپل د درستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سږ کال زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کېږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه من
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هر کورنۍ مستحق او پیژندل شو، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي، چې د دغه طرزالعمل کې یو شمېر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هر کورنۍ چې مستحق وي، په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپل جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغه پروژو یو برخه پاتې شوه. سکالې مونږ په کار کوو. یو شمېر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خواسته کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به ورسو تاسو نورو پیغامونو ته چې د تیر اونۍ په ترڅ کې مو را لېږلي دي.
سلامونه من ټول طرفه چې څوک جدا امر ورور څوک کلابري هاته دم راځي دغه ځای واخی دي. مو کوچان حال کې ورور جان رنګ درته سټه کې سولو یا موږ کړو نن پاکستان درې جن نن څنګه دي د خدای د پاره موږ ته چې الله سبحانه کوم نه پریږدي. باید خلک موږ پریږدي ورور موږ د افغانستان خلک یو. څه د بل دولت کې خونه راغلی شپږ میاشتې کوجه تیر وو، شپږ میاشتې دلته تیر وو افغانستان کې. نو دا چې شو ګور را جاله باسر نه سړی چې دغه قسم ده چې ساړو وي الله په لاس ټول بلستان کاله وور را جاله. دا خوانه کې دا افغانستان موږ سره سمراسته د خپل حکومت مې کې موږ چې شو ور و دا و سلام نو نه دا خاله پښتين.
السلام علیکم. عبد الله احمد زابل ولایت قزازی رادیو ته پیغام پریږم. اشرف غنی ته ما پیغام ورسول چې افغانستان په خپل تیلو او نورو د شرو باندې کار وکړي. په افغانستان کې تیلو ته ډیره اړتیا شته. خدای سامان.
بجا سلام علیکم زه شخان د هلمند ولایت سره ساتر په تماس کې زما پیغام دا دی ورور چې دا د هلمند په ولایت کې د کیفیت ترمل خرڅېږي ایسته یو روپۍ نه چې جانور کې موت ماش د خلکو ته ګرپې راشي دا هر څه روپو د وایي سړی په ځان و کې پیدا نه کوي ورور ماش موت روپۍ دې لکه غل چې د سړي ته واهي ورور پیدا نه کوي یا تر سمې دوا را دوا ورا وړي یا به سره د خپل وخانه وتل د یو روپۍ ګټه سړي ته نه کوي تر تاوان تر تاوان کې ګټه نه کوي. سلام علیکم.
بله سلام علیکم د ازادي رادیو ترک څنګه وګورئ او دغه ته سلامونه وړاندې کوم. هر څه خدایونه څه خبرې کوم. دلته یو ناورین منځ سعودي د مکتب انجینر په باندې زه غواړم چې تاسو ته طریقه څخه د جنرال عبدالغزي کپري دا موضوع ورسیږي. دلته انجینر د مکتب د کورو شې دي د سخت تهدید لاندې دي. د دې ټول مستقلل ورا په دې سوي دي چکوګان چړې پرکاري کبړې سره یې کبسا سره یې ټلیفون سره یې دا غوښته پورته کوي. دا ډېر جدي موضوع ده. که تاسو غواړئ خدای غزما د ټلیفون نمبر دی ما سره سم صاحبام کولای شي زه حاضر یم چې دا د بي بي ام جان علي یې سره مدیر سره په تماس کې هغه به ټول ګرانه تاسو ته وایي مننه.
سلام علیکم زه د بارغس ولایت د ورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ورماشت ته کوي زه د نور ټول چارواکو ته خدای او خواهش کوم چې موږ د خپل کلی ته پرېږدي. موږ خپل کلی ته نه پرېږدي کوچنیان ماشومان مګر دلته د یخ د واورې مړه کړه ته بارانونه را باندې کېږي واورې را باندې کېږي هلته قتل زه پټاټو چې موږ هلته پراته یو دوی ما چې راته کړی دي موږ ما چې نه غواړو کاکا ما چې موږ ته شي نه رسېږي موږ پرې موږ د خپل خونو ته د خپل خونو ته ولاړ شو خپل سره یو ته موږ پرېږدي.
بله سلام علیکم عبدالولی لغزنی ولایت خنالی ولایت لور پورو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دلته په غزنی ولایت کې هیڅ مکتب هم نشته. مکتب ډېر خراب تعمیر نه لري او درسونه هم پکې نشته معلمان هم نشته نو دا هیله کوم چې مکتب زموږ لپاره فعال شي. وسلام.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو پیغامونه ډیر خو د خبرونې وخت هم دومره وو. هیله ده چې ستونزې مو چارواکو هم اوریدلې وي او جدي توجه ورته وکړي. بیا هم کولای سي د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړي ازادي رادیو تر چارواکو رسوي. د دغو پیغامونو د تنظیم په چارو کې د طاهر روشان له همکارۍ مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.